شپږ بجې شپې احمد شیبر هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې له 200 زیات کډوال تر خپلو سیمو استول شوي دي. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وزارت د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1318 کسان کې خپلو اصلي مینو ته استول شوي دي. دغه کسان له ګاونډیو هیوادونو پاکستان څخه تر ستنېدو وروسته له تورخم او سپین بولډک څخه د دوی تر سیمو لیږدول شوي، خو له ایرانه د اخراجېدونکو کډوالو په باب څه نه دي ویل شوي. پاکستان د 2023 کال د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی چې ورسره له ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. په سوریه کې د یوې افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشر وایي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشار چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نصاب تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کېږي ویلي افغانستان به قبیلوي ټولنه ده. په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثر روی پر ټولنیزو شبکو د احمد شره د بریاب مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر روسیو سرګندونه وي څه نه دی ویلي. طالبان ول هم جنو ته تر پشم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله چې زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هیواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړی 500 لوبه تیر سې شنبه د باران له کبله مساوي شوې وه. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته د سبانۍ مسابقې په اړه وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د یو ورځنۍ سیالیو په لوبلړۍ کې خپل دویمه لوبه کې زیمبابوې ته په ډېر تفاوت ماته ورکړه. د روسي لوبې په ګټلو باندې به ان شاء الله افغان لوبډله وکول شي دغه سیریز هم په خپل نوم کړي.
افغانستان تیرونی وټوانی له زیمبابوې د شلو ورونو لوبلړۍ وګټي او کسبانی لوبه وګټي د 500 ورونو ته لوبلړۍ ګټونکو په همشي. افغانستان د کوربه زیمبابوې سره دوی ټیسلو به هم درې چلمړي به در روانې پنځشنبه پورز او دویمه د جریپور دیر لسموي. د حماس ټلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې په څه باندې 14 میاشتنې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,190 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه تونلارې حماس ډله یو ترسي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزه ترنګ کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 تنو ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې د اسرائیل دننه 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 250 نور یرغمل شول. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د خبرونه کې د کابل کندهار پلوې لار د روانې اونۍ د موټرو تر ټکرونو وروسته د تحقیقاتو ژوند شوه.
د موټروانانو غلط رفتار، د شرکتونو نه مدیریت، د پایدامي وزارت تګلارې، د سرکونو معیارونه جوړېدل، دا باید څه ویلي چې دا غټې پیښې د رامنځته شي.
په افغانستان کې د یونیټ سي آر ویان دی ازادي راډیو ته وویل
unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
وزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزې ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي.
د دې سرګندونو ترتیب د تفصیل ترڅنګ به د نورستان د دواب او منډولو لسلو ترمنځ د لارې درهېدو او پراخېدو په اړه واوري او په روزګان کې مهم لڅو وړو پروشو خبرو. نن د پیوستون نړیواله ورځ چې څنګه ورته پکار دي
وسیله خشه د څوګنی کې اولاد ته کورنۍ چیزونکو ته هر چا ته وسیله پکاره. دکاندار وسیله وکي، باید ډاکټر باید وسیله وکي، مور باید اولادو ته وسیله وکي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې ګڼ کسان په معیاري ډول د سړکونو نه جوړېدل، د ترافیکي اصولو نه رعایت، د چلوونکو لخوا د نشي موادو کارول او تیز سرعت د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼي. د چهارشنبې پورس په غزنی کې د کابل کندهار پر لوی لار په دوو ټکرونو کې له 500 زیات کسان مړ شول. دا پروسیو کلونو کې یو له خونړیو پیښو ګڼل کیږي چې د طالبانو حکومت یې په اړه د چیرنو خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
ګڼ افغانان وایي د کابل کندهار پر لوی لار د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت هغه ستونزې او سرغړونې دي چې له کلونو وروسته هم حل سوي نه دي. تیره چهارشنبه په غزنی کې پر دغه لار له ټانکر او لاری موټر سره د دوو مسافر وړونکو موټرو د ټکر په پیښه کې تر 500 زیات کسان مړه شول او تر 200 زیات نور ټپیان شول. دواړه پیښې د چهارشنبه ماښام مهال له یو بل څخه نږدې 15 کیلومتره لري، یوه د غزنی د مرکز په شهباز او بل د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې سویده. په کابل کې ایمرجنسی روغتون ویلي د دې پیښې یو شت ټپیان دغه روغتون ته لېږدول سوي چې ورپسې څو نور ټپیان هم په خراب حالت کې ورسول سوي او جدي ټپیان په عاجله څانګه کې تداوي کیږي. محمد نبی افغان چې د کابل کندهار پر لوی لار د مزکنی ترانسپورت شورا مرستیال وو، پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د زیاتو ټکرونو د علتونو په اړه وویل.
د موټروانانو غلط رفتار، دویم د شرکتونو نه مدیریت، درېم چې ډېر غټ معاملې ده د پایدامي وزارت تګلارې د سرکونو معیاري نه جوړېدل، دا باید څه ویدي چې دغه څه پېښې دې رامنځته شي.
ځینو کسانو شکایت کړی چې د بس موټرو ځینې چلوونکي له نشه یي موادو هم کار اخلي چې دې کار هم د ټرافیکي پیښو په زیاتوالي کې عمده رول لوبولی دی. بلخوا د ټرافیکو عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ عمومي مدیر عبدالودود خیرخوا پرون ویلي چې د زیاتو پیښو علت د چلوونکو بې احتیاطي ده.
مشته په بشپړ ډول تثبیت شوی چې د دې ټرافیکي پیښې اساسي علت د چلوونکو بی احتیاطي ده. کله چې چلوونکي له مرکزی سړکونو یعنی هغو مسیرونو چې د ټرافیکو پولیس تر څار لاندې دي یا هم کله چې د کابل له خروجی دروازو ووځي تر هغه چې د یو ولایت دخولي دروازې ته رسیږي، ټرافیکي قواعد او مقررات ته هیڅ ډول پام نه کوي. د قانون سرغړونه کوي چې دا کار د ټرافیکي پیښو سبب کیږي.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون د ورستیو ترافیکي پیښو په تړاو د دوو ترانسپورتي شرکتونو د فعالیت د ځنډولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت هم د تازه پیښو په غبرګون کې له چلوونکو د پوره احتیاط غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې د دغه وزارت د مشرتابه په حواله وویل،
د ټولو ترانسپورټي شرکتونو او موټر چلوونکو څخه په کلکه غواړي چې د تک او راتک په وخت کې له پوره احتیاط کار واخلي تر څو پراتونکو کې دغه غمجنو پیښونه مکمل مخنیوي وشي. د تخلف په صورت کې به دغه پیښې د رامنځته کېدو هر ډول مسولیت د ترانسپورټي شرکتونو او اړوند چلوونکو په غاړه او په جدي ډول به تر قانوني مؤاخذې لاندې نیول کیږي.
د کابل کندهار پر لوی لار وخت نا وخت دغه سي ترافیکي پیښه کیږي او دا پیښه پورستوي کې هم کمی سي ویني دي. دا هغه لوی لار د چې طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت د واکمنۍ پر مهال د هغه اکثریت لوی پلونه او پلچکونه په بمونو وال وزول او وخت نا وخت لار بندوله او ځینې کسانې د دولت د همکاري په تور له موټرو کښته کول. ځینې شنن کې وایي که څه هم دغه لار اوس د طالبانو د ټولګټو وزارت لخوا جوړیږي، خو د دوی په وینا د رغونې معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو یو اداره وایي بې وزلۍ په افغانستان کې تر ډیره راستنې شوې او بې ځایه شوې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. په افغانستان کې ځایي خلک هم د شمې له راتګ سره د بې وزلۍ او بیکارۍ په اړه شکایتونه لري. ملګرو ملتونو څرګندوي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندېښنه لري چې له بېوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنه سوي یا هم بې ځایه سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یا صد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاند کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for روزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنېږي، د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي، یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي، یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي، په افغانستان کې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلوم، څوک غریبی دا ټرالی چلوم، سار روزو نن کې غریبی وشي، شل دې روپۍ ما خامہ پوری وکړو. دا باندې زمونږ د کور خرچ نه پوره کیږي. مونږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بهر ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلوم، دولس کال عمر مې دا ټول کور هرڅه ما ته را په غاړه دي. هیڅ شی مشته نه، بازار کې مزدوري شي، هیڅ شی مشته. سار راوز ما خام پوری یا دې څلور په خپل په هغه زمون کې چې مې کور کې نه څوک نه شي په سار پستیو کې چې مې نشته.
دینو مرستندوی بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاس نیوي لپاره چې په هغوی کې نوي رستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي، مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاس نیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالر په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% تر لاسه کړې ده، خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه ادارې ویلي د هغو کسانو لپاره اندېښمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سوي یا هم په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې هغې ته بې ځایه سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
پروزګان کې د لوړو زده کړو مؤسسې د سربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 5 پروژو چاري د شاوخوا 40 میلیونه افغانیو په لګښت بشپړې سوي، چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو د پارکینګ پروژې شامل دي. دا پروژې په لوړ کیفیت سره بشپړې شوي او رسمن ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د غرضې د یاد پانتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم پیل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 40 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې، چې پکې د غونډې تالار، د لمریزې برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایطو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د احاطې دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې، چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام به وي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام، مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډه تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی، دا پروژه موږ د تخصین ته سپارو. وی حتی دیوال دی د اوبو ټانکی ده د دې په الحاله اوس موږ افتتاح ته دغه دوه پروژه وکړه. او هغه پروژه چې په خریداری کې دي چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون لپاره چې دا ډیر اړینو ضروری دي، او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي، او غټ ګودام تقریبا چې څلوېشت په شل کې ګودام دی د دې تدارکاتي چارې روانې دي، د زراعت پونځي لپاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په الحاله د هغو کارجریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي، وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پوهنتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وایي
ژر چې کله تطبیقېږي د پوهنتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پوهنتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشحاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو غوښتنه هم کوي.
جوړېږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په تېرېدو سره به د خیر سره موږ هغه نور پوهنتونونه چې دي ټوله په پیوایي حتی کې راسي او د پوهنتون اړوند کوم شیان چې دي هغه به خوندي سي. د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستلی سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي، نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پوهنتون جوړ سي، زموږ هر مشکل چې دی باید حل سي وایي ورته.
په پای کې د احاطې د دیوال د رغونې د بنسټ ډبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت له لوري کښېښودل سو، او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسېده. د یادونې وړ ده چې یادې پروژې د علم د ودې لپاره د اروزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادې او هیلو څرګندونه کوي.
بیا هم د بیا رغونې په اړه راپور لرو. په نورستان کې چارواکي وایي د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتر سړک ته پراخولو او رغولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د سړک ته 14 میلیونه افغانۍ د خوړو نړیوال پروګرام لخوا ځانګړي شوي او پښپښو میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. نور په دې راپور کې
نورستان لویدیزو دو ولسوالی دواب او منډول ترمنځ د شپېته کیلومتر سړک د پراخولو او اساسي بیرغونې چارې پیل شوې. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل په دغه شپېته کیلومتر اوږد سړک 14 میلیون افغانۍ لګښت راځي او په شپږو میاشتو کې به د غټو موټرو د تګ راتګ جوګه شي.
دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنگی پل ساحینه د منډول مرکزی پورې. د دې سرک عرض به انشاءالله شپږ متره به او خاص اسي ډول به ترمیمیږي چې په هغه کې به واړه او غټ موټرې شش پای او ټرکونه به هم په هغه کې تلی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کیږي. دې سره
د ښاغلي احمد په خبره د سرک د ترمیم او پراخولو چارو کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیا به هم چمتو شوه. د دواب او منډول ترمن سرک په غرونو کې به حل شوه چې ډېرې ځینې دوا یا درې متره پلنوالې لري چې اواز یو موټر پکې تیرېدای شي. د سیمې اوسیدونکو به په یاد لاره د تګ راتګ او د ناروغانو او خوراکي توکو د انتقال په برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. اوس چې ورته سرک رغول کیږي پرې خوختي او هیله مند چې ورسره به شته مشکلات حل شي. د منډول ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته وویل
دا شپېته کیلومتر سرک جوړی ګل خیره دی او دوام د تر منډول پورې چې کوم ځایونه خراب دي او پلچک پکار دی یا اسرادي دیوالونه پکار دي، نو دغه یا کوم ځای تنگ دی دا خیره جوړیږي.
تا ډیر مشکلات حلیږي. اول به موټر راته بل باندې شو تیرېدلای او صاحب تنگ وا، نو یو به ورسته ته بیا ډیر ساحه کې لار ورکول نیمه ګنټه کې شل دکو کې موټر د لار ورکول.
د لویدیز نورستان د دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ د شپېته کیلومتر اوران ویجاړ او تنگ سرک د پراخولو او ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد غرنی ولایت ګڼ سرکونه تنگ او کندوکه پر دي چې ډیره وقته ترافیکی پیخی را مستکیگی او خلکو تا د مرگ جوبلی اوختو سبب کیگی.
آزادی رادیو وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب لرو. خو یو نړیوال خبر، د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي پر سوریه باید هوایي حملې او د دغه هیواد لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونې پای ته ورسول شي. انټونیو ګوتیرش پرون پنځشنبې وویل په سوریه کې د تهاجم ټول اقدامات باید سمدلاسه ودرول شي. لکه چې د دسمبر پر اتمه په سوریه کې د بشار الاسد حکومت وپرځول شو، پر دغه هیواد د اسرائیل لخوا سلګونه هوایي حملې شوې دي. اسرائیل وای د دغه بمباروي هدف د ستراتیژیکو وسلو او پوزي تاسیساتو ویجاړول دي چې د افراطي وسلوالو لخوا ونه کارول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، په تیر ځبان یو کال کې د پاکستان حکومت په زور لډیورن کرشي را اړولې افغان کډوال شکایت کوي چې ورسره مرستې کمې کیږي او له عملی لستونتو سره مخامخ دي. دوی دعوه کوي چې په پاکستان کې ځانونو ته کاروبارونه، کورونه او نورې اسانتیاوي چمتو کړي وي، خو په بیړني ډول رایسلو سره هغه هر څه له لاسه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان د موږ مزدورۍ د پاره تلیو، خو د اوس وخت کې هلته وضعیت ډیر خراب دی. په ماجرو باندې ډیر ظلمونه کیږي، اول ټکول دي، جیلونه به تیری. نو زه یې ونیولم، خپله مې لس ورځې جیل تیر کړی دی، سخت وال ټکول را کړی دي. بس
دا د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اوسیدونکی محمد یاسین دی، څوک چې پاکستاني پولیسو په پیښور کې نیولې او بندي کړی و. د هغه په وینا د زرګونو پاکستاني کلدارو په بدل لبن خوشی شوه او په جبری ډول خالی لاسونه لډیورن کرخه راړول شوه دی.
وطن تر وختوم ډیر سه حالت کې تورخم کې کله گیټ بند، کله خلاص، زنانه ماشومان ټول تکلیف کې. وختنه افغان حکومت نه دار چې دلته ماجرو ته د کاروبار زمينه ورته برابر کړي تر څو خپل هواد تراشه او دلته استوګن شي.
دا یوازې محمد یاسین نه دی چې پاکستانی او امنیتی ځواکونه نیولې، زورولې او څه چې ورسره وو هغه ټول ترې خستي، بلکې په لزګونه او سلګونه زر افغانان د ورته چلن سره مخ شوي دي. کوم کسان او کورنۍ چې په زور راشړل شوي، ټول د مرستو، سرپنا، کار او نور اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د ننګرهار ولایت د بیسود ولسوالۍ وسیدونکو یحیا آزادی راډیو ته وویل،
موږ د پاکستان د مهاجر راغلی پرمو او د کارټونو په سب کېدل باندې نور خدای شزله خلی دراغله ده. خو یو روپۍ چا موږ سره نه کومک کړي ده، نو د کمخانه چا ټلیفون کړي ده. زمونږ د مهاجر چې زما په شمول باندې ډیر خلک راغلي دي، په دې ساحه کې نو به سرنويشت مطلب هم دغه ځکه پراته دي بیچارهګان او خپل پټم نه لري کار او کسب هم نشته.
د کونړ ولایت د مرکز وسیدونکو میوند راته وویل، په لومړی ورځو کې ورسره یو څه مرستې شوي، خو له هغه وروسته چا ورته سندي ورکړي.
څوک سړی نوې هیواد تر وګرځي او بیا خپل ځم مون لري، کاروبار سیستم مون لري، نو تبا سړی د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي. ژمې هم راغې، وړې خور رقم کده، خو ژمې کې په خیمه کې په حال مونږ جون کو سیو چپره غوندې والد هم دلته. بس خپل مشکلات په خپل رفع کوو، د ډیر څه نشته. د سرپنا د پاره ډیر شت ضرورت لرو.
خپل سیمو ته راستانه کړی شوی کډوال دا ایت اهم کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریس چلند کیږي او د دوی په نوم کیدونکو کومکونه د واسطو او زور خاوندان ترلاسه کوي. په زور راشړل شوی افغان کډوال وای، هلته خپل کاروبارونه، کورونه، جیدادونه او خلکو سره زیات حسابونه درلودل، خو په بیړني ډول راوستلو سره یې هر څه له لاسه ورکړل او دلته خالی لاسونه راغلي دي. پاکستانی حکومت چې کومې کورنۍ په زور راوستلي، داوا کوي چې هلته پراته افغانان په هیڅ ډول سیاسي او نظامی خوځښتونو کې برخه نه اخلي، خو چې هر ګډوډي رامنځته کیږي په تور افغانان نیول کیږي، د وهلو او تکولو په زور پرې ترسره شوي جرمونه مني او د مجرمینو په ځای دوی په زندانونو کې ساتي. د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار او کونړ کې د کډوالو او رستنیدونکو چارو ریاستونو مسؤلینو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوای ویلي چې کومې کورنۍ هیواد ته رستنیږي، سرپرست حکومت او مرستندوی ادارې ورسره حکومت کوي. کونړ او ننګرهار ته راشړل شوي کډوال په داسې حال کې د پاکستانی حکومت له زور زیاتی او په افغانستان کې د مرستو د نشتون څخه شکایت کوي چې افغان سرپرست حکومت د کډوالو چارو نړیوالو سازمانونو او د بشر حقوقو ټولنو له پاکستاني چارواکو څخه په زلونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د زورولو نیولو او په زور د راشړلو پروسه ودروي، خو بیا هم د دغه هیواد مسؤلینو خپل کار ته دوام ورکړی او لامل یې هر ورځ په لسګونو کورنۍ له ډیورند کرښې راوړي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو په افغانانو کې د زغم او پیوستون په کلتور ناوړه اغیزه کړې ده. دوی د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له واقعي پیوستون او یووالي پرته افغانستان پرمختګ نشي کولی. د ډسمبر 6مه له 2005 کال راهیسې په نړۍ کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه راپور لرو.
که څه هم د دسمبر 6مه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون په نوم د یووالي د پیاوړتیا په هدف منځل کیږي، خو یو شمېر افغانان وایي بیلابیلو ستونزو په افغاني ټولنه کې د پیوستون یووالي او زغم په کلتور ناوړه اغېز پرېښی دی. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د وروستوالي لاملونه کېدای شي ډېر وي، خو تر ټولو مهم هغه یې د خلکو ترمنځ د پیوستون او یووالي نه موجودیت دی چې خلک یې له ننګونو سره مخامخ کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکي امیر حمزه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د زغم پیوستون او صبر نړیواله ورځ د تاسو ټول ته مبارکي. یعنی کوم وګورو په تیرو څو کلونو کې افغانستان کې ډېرې جګړې شوې دي، خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي، او دغه ذهنونه سیدي دا د شوي دي چې دوی هر یو د زغم هیڅ طاقت نه لري، په ډیره یو عادي خبره باندې جنجالونه کوي. تاسو باید زغم ولرو، یو بل تحمل کو. که موږ زغم او حوصله ولرو نو موږ به هیواد ته هم خدمت کولای شو، غټ غټ کارونه په ډیرې اسانۍ سره موږ پای ته رسولای شو.
د بلخ ولایت اوسیدونکي فاطمه چاتا اولادونه لري وایي تر هر څه وړاندې باید کورنۍ خپل اولادونه په داسې روحیه وروزي چې له ټولو هیوادوالو سره په متقابل درناوي ولاړ یو ټینګې اړیکې وپالي. نو موړې وایي له اولاد سره د مور مینه د زغم حوصلې پیوستون او یووالي ښه بیلګه کیدای شي او باید درس ترې واخیستل شي.
هرته اولادونه مې دي شکر ده ټول غټان دي سر ته رسیدلي، په ټول په حوصلې په زغم او په اغم سر ته رسولي دي. نو بعضې خلک بیا حوصلې سي لکه زمونږ د وطن خلک، آخر حوصله یې سر ته رسیږي، یا به واره کیږي یا به جنګ کوي یا به نو همدغسې در په دره به وي لکه دا یي چې حوصله ښه شی ده. څوک وي که اولاد ته کورنۍ تیدونکو ته هر چا ته حوصله پکار ده. دوکاندار حوصله وکړي، باید ډاکټر باید حوصله وکړي، مور باید اولادو ته حوصله وکړي.
د ډسمبر 6مه هر کال په بیلابیلو هیوادونو کې د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2015 کال کې د وګړو ترمنځ له ډول ډول توپیرونو سره د یو بل د منلو، د مرستې او همکارۍ د روحیې د پیاوړي کولو، د پیوستون او یووالي د اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د رامنځته کولو او په ټوله کې په دې برخه کې د حکومتونو د کار کولو په هدف د ډسمبر 6مه د بشري پیوستون د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي زاهد الله وی افغانان مکلف دي چې د اسلامي لارښوونو پر بنسټ د یو بل په درد دردمن شي او په یووالي پیوستون او زغم سره د ورورګلوي په فضا کې سولیز ژوند وکړي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د خلکو په منځ کې غم یو بل منل، حوصله، احترام او د یو بل منل او د بل په درد خفه کېدل دا د ټولو مسلمانانو دنده ده چې یو د بل په درد خفه شو. باید دغه مسایلو ته باید
د ټولنیزو چارو پوهان لډلې سباون او رنگ وایي چې په نړۍ کې د ملتونو د پرمختګ لوی او مهم لامل پیوستون او یووالی دی چې لکبلای په ټولنه کې لوی پرمختګونو ته لار هواره شوې ده. نوموړی وایي په ټولنه کې د یو بل د منلو، د زغم، یووالي او پیوستون لپاره هلې ځلې د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
په نړۍ کې ټول انسانان د مسایلو په اړه بیلابیل لید لري، خو په ملتونو تل د دغو توپیرونو مثبته ګټه اخیستې او د یو بل په منلو، یووالي او پیوستون سره یې ځانونه لوړو درجو ته رسولي دي. په افغانستان کې د دوامداره شخړو او د ځینو نورو ټولنیزو او کلتوري ستونزو له کبله دغه کلتور چې له توپیرونو سره سره باید یو بل ومني زیانمن شوي، چې له بعده مرغه د مسلې په لویه کچه په خلکو کې په پیوستون او یووالي هم خپله ناوړه اغېز پرېښی ده. خو له ستونزو سره سره یوه سوله ییز بهیر ته د ټولنې د بیول د ټولو مسؤلیت دی.
د ټولنیزو چارو پوهان ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د پیوستون یووالي او زغم د نشټوالي له کبله په فردي او جمعي توګه ګڼ تاوانونه لیدلي او باید له تیرو تجربو څخه په استفادې په دې برخه کې د شته ستونزو په حلولو سره د روښانه راتلونکي پر لور چټک ګامونه پورته کړي.
پښنیمه بجې شوې لاند خبرونه. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي په تیرو دریو میاشتو کې لږ زرو زیات کډوال تر خپل سیمو استول شوې دي. دغه وزارت پرون پر خپل اکسپانه لیکلي چې د دوی د ترانسپورت کمیټې لخوا په تیرو دریو میاشتو کې 1315 کورنۍ چې 1315 کسان کې خپل اصلي مينو ته استول شوې دي. په سوریه کې د افراطي ډلې حیاتي تحریر شام مشروي په سوریه او افغانستان کې ذهنیتونه متفاوت دي. احمد اشاره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی له بي بي سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دوی نه غواړي سوریه ته د افغانستان بڼه ورکړي. هغه چې د بشار الاسد د نظام تر رنګېدو وروسته په سوریه کې برحاله واکمن ګڼل کیږي وایي افغانستان به قبیلوي ټوله نه ده، خو په سوریه کې ذهنیتونه متفاوت دي او دوی د ښځو پر تعلیم باور لري. پر افغانستان د واکمنو طالبانو اکثرو یې پر ټولنیزو شبکو د احمد شره د بریا مبارکي ویلې ده، خو د هغه پر روسیو څرګندونو یې څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې په وړاندې د سبا ورځې وروستۍ او درېمې 500 مسابقې ته پوره چمتووالی لري. افغانستان وتوانید له کوربه هېواد زیمبابوې د کرکټ پرونی مسابقه د 222 منډو په توپیر وګټي. لومړۍ 500 لوبه تیره سې شنبې د باران د کبله مساوي شوې وه. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په څه باندې 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15,199 ته ورسید. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت وایي په غزې ترنګ کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ پر روانه جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,338 ته رسیدلی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajradio.com کې اوري. په نننۍ نړۍ کې ټیکنالوژي او په ځانګړې توګه ځیرک موبایلونه زموږ د ژوند د ټولو برخو یو نه بیلیدونکې برخه ګرځېدلې ده. ځیرک موبایلونه نه یوازې زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېرې کړې دي، بلکې د ښوونې، تفریح او معلوماتي پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګرځېدلې ده، خو ډېر استعمال یې له ستونزو هم خالي نه دی. په دې اړه راپور لرو.
خلګ او یو شمیر ځوانان وایي ډېرې ځوانان د زیرکو موبایلونو د ناسمې کارونې له امله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ځوانان وایي چې ټیکنالوژي باید په مثبتو او ګټورو چارو کې ولګول سي، خو ډېر وخت ځوانان له دې وسیلې ناسمې ګټې اخلي چې له امله یې ژور خپګان او وسواس رامنځته کیږي. دوی ټینګار کوي چې زیرک موبایلونه باید د ښوونې، معلوماتو د ترلاسه کولو او د ورځنۍ ستونزو د حل لپاره وکارول سي او د غیر ضروري او اوږدمهاله استعمال څخه ډډه وسي څو د رواني او ټولنیزو ستونزو مخه ونیول سي.
ملنګ یم د مسکا مرکز ترنکوټ اوسیدونکی یم. ټلیفون خو ډېر ځایونه لري، مثال په ډول کې زه مثال درکم. اول ځای یې دا دی چې د انسان دماغ ور باندې هر وخت جما خرابې د سترګو جدي او کمزوري کوي. د انسان جما اور خرابې راتلونکي اور خرابې اکثره وخت دی وویني دماغ بند په شی سر نه خلاصيږي. د شپې ترې وي او تر دوه پرې ورته وي شو ور مابشم په دیو پرې واره کښینه.
نوم یې شریف لا دی، د روزګان ولایت مرکز ته نټو اوسیدونکی. ټلیفون خو ډیر بیکاره شی دی. کوم څه تاسو وایي ټلیفون د انسان ذهن ډیر کمزوري کوي، بلکې د سترګو جد ډیر کمزور کېده. ولې کېده چې ګرد ورځ نوړه ته ګوري، دغه نوړه چې د ډیر ظالم شي دا د سترګو جد کمزور کی. بلکې کشنیان او د کشنیان سره څنګه ټلیفون ور سره یا څو په کور کې ټلیفون او کاږي کشنیان ورته ګوري ډیر چمونه دندې زده کوي. کېده چې د کار دندې زده کی چې هغه ته تاوان وکړي. ولی په ټلیفون کې موږ ته لیدلې ډېر رقم رقم ټیوټاک چې ډېر رقم رقم شام پکښې کې دي او دا ډېر تاوان. غوښتنه مې دا ده چې څوک ټلیفونان خو موږ ته چاره نه ځینځې لرو که وی یې، بلکې په کورنۍ کې په کور کې د کوچنیانو د مخه موږ ته ټلیفونوکو کار باید، او بل د استفاده ځینځې وکړو چې موږ ته د ټلیفون څخه غلط استفاده نه وکړو بلکې ښه استفاده ځینځې وکړو.
نوم یې ولي الله حکیار دی او د مرکز سره کوټه سیدم. ټلیفون خو غټ ټلیفون په خاص توګه غټ ټلیفون چې ډېر زیات تاوانونه لري، ځکه چې د دغه ټلیفونان د لاسه د انسان دماغ سترګې دا مکمل خرابیږي، د سترګو جګه کمیږي، او پاینده کې دی نشي کولی چې د خپل دماغ څخه سمه استفاده وکړي. هر شی به یېریږي او په دماغ کې نه پاتېږي.
د ځیرک موبایل خو چې دی دا خو واقعا هم ډېره کارونه یې نه ده ښه، که څه هم ګټې لري نو تاوانونه هم ډېره کارونه لري. خو ډېر تاوانونه درلودلی شي، مثال په ډول فزیکي تاوان لري، رواني تاوان لري، ټولنیز تاوان لري. فزیکي تاوان مثال د سترګو ستړیا ده. اول د سترګې مثال انسان ډېر ګوري، هغه سترګې وچیږي، هغه سترګو په نظر او په دید کې کموالی راځي. دا رڼا چې د مستقیما سترګو ته ډېر تاوان کوي، خصوصا د شپې د طرفه څخه نه. او بل د خوب ګډوډۍ دی. مثال زموږ خلک چې د خوب په وخت کې هم کاروي، د خوب وخت نو معلوم دی انسان باید په کافي اندازه خوب وکړي. د خوب په وخت کې موبایل سترګو ته نیولې یا رڼا یې ورتیزه کړي، یا اوتومات عینکې هم نه لري چې هغه بیا یو څه مخنیوی وکړي، نو دا بل تاوان دی.
ارواپوهان هم وایي چې د ځیرک ټلیفون د زیاتې کارونې زیانونه د رواني او ټولنیزو ستونزو لامل کیږي. هغوی وایي چې د دوامداره او غیر ضروري کارونې د ژور خفګان، وسواس او تمرکز کمښت سبب کیږي. دوی وایي ځوانان د مجازي نړۍ له خلکو سره په اړیکه کې پاتې کیږي، خو په واقعي ژوند کې اړیکې کمزوري کیږي، چې دا د انزوا او یوازیتوب لامل کیږي. ارواپوهان ټینګار کوي چې د ټلیفون کارول باید په سمه توګه وسي او د وخت مدیریت ته جدي پاملرنه وسي، څو د دې زیانونو مخه ونیول سي. ارواپو حکمت الله هلال وایي
چې په اوسني وخت کې ځیرک ټلیفونونه د ځوان نسل ته خورا په زیان تمام شوی دی. یو خدا چې په ټولنیزو ژوند کې د ډېر استفاده جنې کوي، چې په هغه کې د تر ډېره د ناوخت پورې مصروف وي، بیا د سترګو دپاره خاص زیان لري، او په زمن کې د خلکو څخه په دې باندې مطالعه پاتې ده او ګیم پکې یا مطلب غلط استفاده ځینې کوي، او تر ډېره زیاته زموږ په ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې خلک د ځیرک ټلیفونونو په هغه ګټو نه پوهېږي چې یو استفاده ځینې وکړي، یا د ایمیل دپاره یا د یو نورو رسنیزو فعالیتو دپاره یا د تصویرو د ساتلو دپاره. نو متاسفانه دوی د هغه څخه منفي استفاده کوي، چې هغه کې د غیر اخلاقي ویډیوګانې ساتي یا فلمونه کې ساتي، هغه تر ډیره ناوختو په ګوري، او یا انټرنیټ کې لګیاي ټیک ټاک موضوع ده، او داسې د ګیم موضوع ده. تر ډیره حتی خلک په د 5G ګیم باندې مصروف وي. زیانونه خې خورا زیات دي نسبتا چې وګورو، درګټې زیان بېخي زیات دي.
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د سمون اداره یا تر وایي چې په هیواد کې د مخابراتي شبکو 25 میلیونه پیرودونکي لري، چې له دې جملې څخه 12 میلیونه کسان له انټرنیټ څخه ګټه اخلي. د یادې ادارې مسؤلین وایي د دې شمېر ډېره برخه ځوانان دي چې د ټکنالوژي له دې پرمختګ څخه په بېلابېلو برخو کې کار اخلي، خو په ورته وخت کې د ځیرکو موبایلونو ناسم استعمال په ځانګړې توګه د ځوانانو ترمنځ د اندېښنې وړ ستونزه رامنځته کړې ده. د دې لپاره اړینه ده چې انټرنیټ او ټکنالوژي په مثبتو او ګټورو برخو کې وکارول سي. ځیرک موبایلونه کله یوې خوا زموږ د ژوند اسانتیاوې ډېروي، بلخوا د ناسمه اوږدمهالې کارونې له امله ګڼې ستونزې هم پیدا کوي. د دې لپاره اړینه ده چې ځوانان د ټکنالوژي د استعمال پر وخت د وخت مدیریت ته ځانګړې پاملرنه وکړي، او هغه وسایل د خپلو زده کړو او مثبتو پرمختګونو لپاره وکاروي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته مارک لای کوم.
په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب ستړي مشي خبرونه ته خراغلی. په پیل کې درته وایا په ځینو کورنیو کې یو شمیر کسان چې هغه دوی کار لري وظیفې ته ځي معاش اخلي له دوی سره ښه برخورد کېږي نظر هغه وګړي سره چې هغه عاید نه لري. دا موضوع تاسو څومره لیدلې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر یو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دا چې یو څوک فامیل کې هغه ګټه لري یا هم عواید لري، نو هغه ته لازمه ده چې هغه ځینې موضوعات ته ډېر جدي فهم وکړي، ځکه کوم څوک چې احتیاج دي د هغوی حقوقو ته رسیدګي، د هغوی د مصارفو، د هغوی د ژوندانه هغه کوم ضروریات چې دي تکمیلوي، باید په ډېر اساسي شکل باندې، ځکه خدای پاک دته دا استعداد ورکړی ده او یا هم دغه مالی عواید دته خدای پاک ورکړي دي، دا باید ډېر په دقیق او ډېر په زموږ تاسو په اصطلاح باندې ډېر باز هغه باندې وچ پلي باندې باید دا په مصارفو کې د کور د احتیاجاتو په پوره کولو کې باید ونډه واخلي.
په یو شمېر کورنیو کې چې کله مثلا یو نفر معاش لري، پیسې کور ته راوړي، د کور مصارف پوره کوي، ار چې په خپل خواخه په خپل ځری یا ماغه چې مثلا د کورنۍ نور غړو ته د حق نه ورکوي چې هغه په ژوند کې د لګښتونو په برخه کې صلاحیت ولري، واک ولري، دا څومره کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کوي؟
کوم خلک چې هغه ته به پښتو ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، او په څنګه کې چې په څنګه نظر ورکړي او ستابن هغه په فامیلو کې ډیر یو غټ نورین سره مخ کیږي، فامیلم لږ سره په نورین کې، ځکه هغه ته خدای شته ورکړي دي، ولې هغه د کورنۍ د نور غړو چې هغه مصرف کوي دی هغه باید د طبیعت وساتي. کچیرته د یو څوک وسی چې هغه د خدای په شته ورکړي وسی او هغه تنگ نظری کوي، نو تبه هغه په کورنۍ کې تاریخواله مې سره ځي، دی هغه شتنه چې نشته وسی که د زکه ټول خلک بخپل کار کوي، او دا چې د یو کور یو غړي ته نظر وسی او هغه تنگ نظر وسی، نو تبه په کورنۍ کې ډیر غټ ستونزې مې سره وړي، هغه برتری خپل ځان ته غوړه کوي په دې خاطر باندې چې زه پیسې لرم باید زه برتر وسم، نو دا نظر چې لار چا سره وسی هغه خپل هم په تکلیف کې او نور کورنۍ هم ورسره په تکلیف کې.
بله، معمولا کله چې په کور کې یو ناوی راوديږي راځي، له دې نه مخکې نه خواخي خسر د کسان په کور کې وسی، مثلا هغه د میړه خواندي ورونه، بیا هغه صلاحیت سره لدی چې دې هغه سړی معاش راوړي، پیسې راوړي کور ته، لدی خځې ولدی سړی سره دالته څومره په خپل د خځو مانځ کې کور کې بد پایلې لري.
ډېر غټه ستونزه د افغانانو جامعه کې دغه موضوع ده، باید کورنۍ او د میرمنې چې راځي دا باید درک کړي چې کله مو خاوند معاش لري، نو مخکې لدی چې مو خاوند هغه دغه مور یا د خور ورور ده یا د پلار زوی ده، لکه داسې نه کېږي چې منځر ما ټوله د معاشي، باید هغه میرمن چې نوې واده کیږي باید شرایطو باندې دا پوښي چې زه نشم کولای چې سیده د ماده میړه ګټه ده او ارڅه باید د ما په لاس کې وي، ځکه که مخکې لدی چې دا یې تا خاوند ده، یو چا زوی ده، یو چا ورور ده، یو چا کاکا ده، یو چا ماما ده، نو اکثرا هغه میرمنې چې داسې یو اقدامدانه حرکت کوي هغه په ټولنه کې په فامیل کې ډېر یو منفي اثر اچوي، ځکه هغه وایي چې دغه شته چې دي دغه ماش چې د مواد خاوند، نو زه چې کوم رقم اراده لرم یا کوم رقم چې زړی زه باید داسې دا استعمال کوم او مصرف کوم، امغه چې خواکم بیا مغه ناراضه شي، خسرم ته ناراضه شي، لیورم ته ناراضه شي، او هغه ورندار یا انګرور هغه هم ته ناراضه شي، نو لازمه ده چې د کورنۍ یو مشترک نظام لري. کورنۍ کې دا مهمه نه ده خسید کې یو څوک پیسې راوړي، بل څوک نور کور نه چې کوي، بل څوک په کور په چار کې نور وندل لري، لکه پلار مور، لکه خورګانی د کور د نن نور وند لري، دا باید په دې شکل باندې یو مننت ونه چول شي چې دا د ما د خاوند پیسې دي او دا چې مصرفيږي دا ول باید داس مصرف نشي د دود ډوډۍ دومره باید در کولري، امغه ناو چې راضي چې دا غلط چې د وسط ته خدای پاک نصیب کړی ده، دا مخکې ماشوم و د مخکې درس نه ولسته دي، دغه پلار دغه مور دغه ورونو په حمایت باندې دا دغه کچته رسیدلای ده چې دا وس انخال لري، پیسې لري، نو هغه شون نظر کې ونیول شي، هر ناوې یا هر مېرمن چې د خپل د میړه پیسو باندې نازیږي یا هم د هغه نه غلطه استفاده کوي، باید خپله فکر وکړي چې سبا دغه ورځ په ما راتلونکې ده. دغه اوس چې په دغه شرایطو کې زه یم چې ما خاوند پیسې لري، سبا کېدای شي د ما زوی دغه عاید ولري، دغه پیسې ولري، نو دا باید په نظر کې ونیسي، بیا یو اقدام وکړي، بیا یو خبره وکړي. بیا هلته دغه د کورنۍ کې چې څوک عاید لري یا د چا خاوند چې عاید لري، هغه باید د خپل خبرو ته د خپل په رفتارو کې ډېر زیات محتاط اوسي، ځکه که اندکترینه یو اشتباه کوي هغه ډېر یو غټ پایله به لري په کور کې، دننه دې سبب ګرځي تاوتریخوالی پیدا شي. نو لازمه ده چې دا ناوې باید دا درک چې دا دو خلکو زوی ده، ورور ده یا هم اولاد ده، نو باید هغه چلند ونه کړي.
بله، کراسو د موضوع بل اړخ ته، کله چې یو کس په کور کې کور ته عاید راوړي، پیسې راوړي، بیا داسې لیدل شوي چې ځینې کورنیو کې بیا د مشرانو لخوا مثلا د ته ډیر قدر ورکول کیږي، ډیر عزت ورکول کیږي، هغه بل ورور یا هغه بل خور یا هر څوک چې ده ماش نه لري، پیسې نه لري، خبرې ته هم ارزښت نه ورکول کېږي. البته ځینې کورنۍ یادو ټولې نه په دې خبر راته وکړي، دا بیا کومې بدې پایلې لري؟
طبیعتا څوک چې ګټه لري د هغه یو څه هغه دغه نور احساس کوي چې باید پلار ته اولادونه یو شکل دي، پلار باید اولادو ته یو نظر وکتل شي. صحیح ده چې هغه زوی که ګټه لري باید داسې ونه شي چې د هغه کوم بل زوی چې د هغه ګټه نه لري یا لوري ګټه نه لري هغه ته په ټیک نظر وکتل شي. دا اوږدې منځته راوړي، دا د هغه شخص چې ګټه نه لري هغه احساس د حقارت کوي، همغه یې چې هغه هم ناراضه کیږي. چې کله ناراضتیا یو کور منځ کې پیدا شوه، طبیعي خبره ده چې هغه کور کې جنجالونه وي، جنګونه وي او دا موضوعات مایسته راځي. ولی تر ډېره حده باید کورنۍ په دې کوشش کې واوسي چې روابط له ضوابطو سره چې هغه پیسې دي باید هغه سره تفکیک کړي. روابط یو روابط دي، مور ته، پلار ته، اولادونه ټول یو شی دي، ولی دا شکل باندې چې هغه ته بیا ارجحیت ورکړل شي د هغه خبرو ته، د هغه ارادو ته، نو دا ښه خبره نه ده. دا په فامیل کې درز اچوي. اول خو باید هیڅکله مقایسه نه شي د پیسو خبره نسبت له روابطو سره. کچته یو موضوع عموما موضوع وسی په کورنۍ کې هغه د اولادو نظر مختل کیږي، نو په دې حالت کې باید د کم شتمنۍ چې د پیسې چې د په یو وخت کې کول شي. سید په کورنۍ کې دا طبیعي خبره ده چې یو څوک عاید لري دیغه یو څه قدرې یو څه، یعنی هغه خلک د فکر کې چې د قدر ورکول کیږي، ولی هغه په دې معنی نه ده چې کوم برتري ولري د روابط په اساس باندې.
دغه مسایل په سر باندې تاوتریخوالی هغه ک چیرې د موضوع لامل د کورنۍ مشران یا کشرانی یا څوک چې ګټل لري، په هر حال په کور کې تاوتریخوالی رامنځته شوی ده چې لامل ار څوک دی. په کوچنیانو باندې څومره بعد اثر کوي او هغه یې امپراتورۍ کې ورته کړنې کوي لکه د مشران چې ویني.
اصلا ماشومان د تربیت خپل له مشرانو زده کوي. که چېرته ماشومان په مخ کې ورته چلند کیږي چې یو چاپلار عاید لري، له هغه ماشوم سره یو رقم چلند وشي او یو چاپلار چې عاید نه لري له هغه ماشوم سره په بل رقم چلند وشي، طبیعي خبره ده چې دوی چې غټیږي دوی به یو اوغده او له اوغده سره سم خپل دنیا، د خپل کاکا، د خپل مور، د هر چا چې ورته چلند وکړي، ځکه دا طبیعي خبره ده چې دوی زده کړه د خپل کاکاګانو نه، د خپل نیا او نیکنه، هغه څوک چې په جامعه کې دي ورسره، هغه څوک چې په کورنۍ کې ورسره دي، هغوی نه زده کوي. نو دا ډېر یو منفي اثر لري په ماشومانو باندې. نو لازمه ده چې کورنۍ دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه مالي موضوعات او شخړې چې منځته راځي هغه سبب دې ونه ګرځي چې دوی د ماشومانو تربیت باندې بد اثر ولري.
خپلواک صاحب، کله کورنۍ راوځو ټولنې ته، په ټولنه کې لیدل کېږي د ځینو کسانو لخوا هغو کسانو سره چې دوی په عامه خبره د موږ او تاسو پیسه دار دی، د سره یو ډول بل چلند کېږي، نظر دې ته یو څوک چې هغه متوسط ژوند لري. تاسو دغه موضوع چې لیدلې ده کنه، تاسو خپله علت څه ګڼئ؟
دا د عامو خلکو یو غلط فهمي ده. هغه تاسو یو متل لرو په دری کې وایي چې نان به خود داری، عزت به مردم، یا همداسې که خپله شته لري نو عزت خلکو ته لري. دا یو غلط تعبیر ده چې د موږ په ټولنه کې ده. موږ خو په ټولنه کې له ډېرو شتمنو خلکو سره او د ډېرو غریب خلکو سره لیدلي دي. هېڅ شتمن داسې نه دي کړي چې خپله شته ونه خلکو ته ورکړي، ولې متاسفانه په ټولنه کې دا یو غلط هغه ده تعبیر شوی ده. یو څوک کور لري، موټر لري، موقف لري، هغه ته بل نظر کتل کېږي، هغه ته احترام په نظر باندې کتل کېږي. دا هغه غلط فهم ده په ټولنه کې چې موږ ته په ورکی توپ کې راغل شوی ده. هغه لکه فامیل نشره شوی ده. یو څوک چې پیسې لري هغه ته به ډېر عزت ورکوو، یو څوک چې پیسې نه لري هغه ته احترام کم کیږي، نو د هغه نظر نه د پټولنه کې یو منفي تاثیر کوي. وجه اصلي دا ده چې هغه وړکتوب کې همدغه څه مخته شوي دي، کنه پټولنه کې که څه غریب ده که څه مالدار ده هغه یو موقف لري. مهمه انسانیت ده چې باید څوک انسانیت له یاده ونه باسي. پیسې موقف دا شیان یو گذری هغه دي، نن به یې سبب نه وي، ولی باید پټولنه کې ټول کوشش وکړي تر څو انسانیت ته احترام ولري. هر څوک تقوا لري هغه ته احترام ولري. د خدای په نس که څوک مالدار ده او که څوک غریب ده هیڅ تفاوت نه ده، مګر دا چې هغه تقوا ولري.
بله، بیا کله چې د خیخې موضوع رامنځته کیږي، بدون له دې نه چې د شخص په مورد کې معلومات اوسي، صرف دوی په دې باندې پوهیږي چې دغه وګړه یا دغه شخص یا دغه نفر پیسې لري، کور لري، موټر لري، دا خیخې دوی کوي مخکې سره دي د خپلوي چې وروسته بیا ګڼ شمېر جنجالونه رامنځته شوي دي. عملي مثالونه دي افغانانو د ژوند داخلي دغلته څومره مهمه ده په دې چې ته د یو چا پیسې، کور، موټر، دارایي دا نظر کې ونیسي، او که یو ځل ته وڅېړې چې هغه نفر څه رقم تاریخ لري، څومره زده کړې لري، څومره تربیه یې ښه سوې ده.
دقیقا ښې موضوع ته مې اشاره وکړله. یو څوک غواړي چې د خپل اولاد یو چا ته ورکړي، هغه باید شتو فکر ونه لري چې دا څومره شته لري، ځکه یو څوک به شته لري نن به یې لري خو سبا به یې نه لري. موږ په دغه اوسه ټولنه کې په دغه لنډو څو کلو کې ولیدل یو چې ډېر خلک یې ډېر څه یې درلودل، ولې اوس هغه څه نه لري. نو که څوک د خپل خور یا لور پیسو له خاطره ورکړي، نو دا دې هم په نظر کې ولري چې ډېر زر به هغه پیسې یا اوسي یا به نه اوسي، ولې هغه پسته په جنجال سره مواجه کیږي. لکه اوس موږ ټولنه کې اوس له زر شرایط سخت راغلي دي، ولې ټول خلک په دې فکر کې دي چې د خپل لور یا خپل زوی ته خارج نه ښځې وکړي یا په خارج کې ښځې وکړي، پسته وبه ګوري چې هماغه پیسې د دوی د ځان بلا ګرځي. خارج کې ورکړي دي د شتو له خاطره، هغوی ښه پایله نه درلودلې، هغوی پسته پښیمانه کیږي چې کاشکې دا کارم نه کوه، ولې اوس خاطر د دې د دنیا د څو روپۍ له خاطره خپل د اولادو د خپل د بچانو سرنوشت سره بازی کوي، او د اخره خاتمه کې ډیر یو بد او ناورین سره مخامخ کیږي.
که اوس راسو د حل لارو ته څه کول پکار دي چې په ټولنه کې دغه فکرونه لمنځه لاړ شي، اول کورنۍ نه راشروع کو.
په ټولنه کې باید روابطو ته ترجیح ورکړي، نه ضوابطو ته، نه پیسو ته. یو څوک غواړي چې د خپل د لور یا د زوی سرنوشت تعیین کړي، هغه باید داسې خلکو سره تعیین کړي چې د هغوی تاریخچه معلومه اوسي، چې آیا دا څومره استعداد لري، دا څومره زده کړې لري، دا په څه کچه باندې په جامعه کې دوی مخکې ژوند کړی ده. او که راشي دا پیسو ته ورکړل شي او پیسې بله ورځ اوسي یا نه اوسي، نو دا اصلي هغه دا د هدف دا ده چې یو څوک غواړي د خپل لور یا زوی ته واده وکړي، هغه باید نسب پسې وګرځي، هغه باید د هغه اخلاق، د کورنۍ اخلاق، د کورنۍ رویه پسې وګرځي، نه د پسې چې دا څومره پیسې لري، څومره پیسې نه لري.
په دې باندې خبرې وکړو چې لکه څنګه چې هغه مشهورې خبرې دي، وایي په لاس کې پنځه ګوتې او رنګ نه دي، نو همداسې د کورنۍ او د ټولنې د وګړو د دو کسانو اقتصاد هم یو برابر نه ده، یو رنګ نه ده. د مساواتو لپاره چې ټولو سره مساوي چلند وسي، مساوي برخورد وسي، مساوي شخصیت ورته قایل سي، په دې باندې به موږ خبرې وکړو.
د مساوات له خاطره ډېر مهمه خبره د فهم ده. لکه څنګه چې تاسو وویل چې په یو لاس کې مثلا ټول ګوتې یو اندازه نه دي، په ځنګله کې هم یو شانت ګلان یا یو شانت ونې دا شیان نه دي، نو طبیعتا باید انسان د یو چا د هغه انسانیت ته ارجحیت ورکړي، نه پیسو ته او نه مال ته او نه شته ته. که چېرته د ټولو په نظر کې دا موضوع اوسي، ټول هدف انسانیت اوسي، دا په فهم باندې منځته راځي. څونه یو ټولنه د ده فهم د دې ټولنې پورته ده، په هغه صورت کې بیا کولی شي چې دوی مساوات تنظیم کړي او د خپل ژوند په ښه شکل باندې مخکې بوځي.
په کورنۍ دننه او په ټولنه کې خلکو ته به د ښه ژوند لپاره او د دې لپاره د ستونزې رامنځته نه شي، تاسو څه پیغام لرئ؟
زما پیغام په اخره کې دا ده چې ژوند ډېر لنډ ده، راځئ چې دا په مینه سره مخکې ویسو. دا پښتو کې یا په نشتو کې باید مقایسه نه کړو، باید یو بل سره مینه ولرو، یو بل سره احترام ولرو، متقابل احترام ولرو. په دې باندې کوشش چې دغه خبره زه چې کومه، آیا دا خبره څومره په یو طرف باندې یغه په زړه باندې څومره بوج راوړي، نو باید یو بل احترام ولرو او دا په نظر کې ونه لرو چې دا څومره پیسې لري، دا څومره شته لري، دا څومره موټر لري، څومره کور لري. باید انسان ته د انسانیت په شکل باندې وکتل شي. ګور انسانان چې کله پیدا شوي دي، هغوی ټول په یو شان پیدا شوي دي، هیچ جا خپل پیدایښت کې لزان سره موټر نه دراوړی او هیچ جا هم د خپل کله چې وفات شوی ده لزان سره نه موټر وړی نه کور وړی. همغه دوه ګزه کفن یو خانې مړي یو غریب مړي. نو اصل باید موږ ته انسانیت ده، باید انسانیت سره هر څوک چې انسان ده باید انسان په سترګو ورته وکتل شي. مهمه دا نه ده چې دا شته لري که نه لري. بال یو حادثې نه هغه که څومره ته هغه ترمیم کړي هغه ګټه نه لري. طبیعتا سړی په ژوندونه هم یو بل نه جدا کېږي. موږ هغه دوستان چې اوس موږ اکثریت ډېر دوستان چې جلا شوي دي اوس هغوی افسوس کوي چې کاشکې موږ دا سانتې رویه نه کوله. هغه بیا ګټه نه لري ځکه وخت تیر شو هغه بېرته نه راګرځي. نو ښه دا ده چې په حال کې باید سړی یو بل نه احترام ولري، یو بل نه جار شي، نه په دې کې چې هغوی که مسافر شي یا هم خدای مکړه چې مړ شي. بال هغه د قبر په سر ژړا هغه ارزښت نه لري. که چا سره مینه لري، که چا سره احترام لري، باید په همدا ژوندون یې وکړي، نه په دې چې هغه مسافر شي یا هغه له وطن نه لاړ شي جدا شي. یعنی بال اختره نکروزی په درد نه لګېږي. موږ تاسو یو عام متل ده چې بال اختره نکروزی دی په دیوالي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه ډېره زیاته.
درن دوستانو دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو کورنۍ کې د ټولو وګړو په مساوي حقوقو باندې خبرې وشوې. او له موږ سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
چلو شو مصور ڈیٹا سے اک سنا جوڑ کی